قدر من أريدنكو السلام عليكم سهار من يكمرغة زا شافيا سرداريم دا وقت با افغانستان كي دا سهار پنجب جيدي چه دلتا با واشنطن كي دا ماشام اتنیم بجي كيجي لمره تاسي پا مكري دا خبرونو لندستا
جمهور رئيس اشرف غني او اجرائي رئيس عبدالله دا كركشنا دا وطلو لار مندلي ترکیه په سوریا کې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړای او په ایتالیا کې په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 250 کسانو ته ورسید.
نن جمعه ده د 1915 کال د سمبولې د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د اگست میاشتې 28 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د حمله په اړه د دې پوهنتون د یوې محصلې شګوفې سره مرکه هم لرو، خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د پنجشنبه په ورځ ناوخته د دویم ځل لپاره په ارګ کې سره مخامخ خبرې وکړلې. د حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمې غونډه کې له روان سیاسي کړکیچ نه د وتلو او د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر خبرې شوې دي. د اجرائی ریاست ویان مرسیال جاوید فیصل امریکا غاک ته ویل چې په دغه کتنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحي پر پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزې باندې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو بحث وکړ او لازمي د حل لارې په ګوته کړلې. د ښاغلي فیصل په وینا په غونډه کې توافق وشو چې په راتلونکو ورځو کې نورې ناستې هم وشي او بالاخره له دغو بحثونو څخه نتیجه ترلاسه شي. ترکیې په سوریه کې کوردي ځواکونو ته خبرداری ورکړی. ترکیه پرون د پنجشنبه پر سوریه ته نور ټانکونه هم ولګل او د خپل سرحد سره نږدې یو کوردی ځواکونه د خبرداري ورک چې کپیوه ونی کې په سیمه کې خپل حضور کم نه کړ دوی به پیبرید وکي. د ترکیه پوځ د سوریه خبره ته په دې خاطر ورغلی چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردی یاغیانو نه پاک کړي. د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوریه هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي د هغو کوردی جنگیالیو سره جګړه هم کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. د اسلامي دولت یادای سره په جګړې کې دغه دواړه ډلې د امریکا ملګری دي او اوس دا اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي د دغو ډلو د خپل منځي نښتو له وجې به د داعش په خلاف مبارزه کمزوري شي. په ایټالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 کسانو ته ورسېده. په داسې حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خاورو خزلو لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزي د زلزلې ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه کړې ده. پرون د پنجشنبه پر ورځ د زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکان احساس شوی دی. سره له دې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه رسولی خو خلک یې ډارولي دي او ځینې ودانۍ چې د مخکنه یې ځینې برخې نړېدلې وي نورې هم خرابې کړې دي. د تازه زلزلې هغه سړکونه لا پسې بند کړي دي چې په مخکنۍ زلزلې کې تړل شوي وو. د ایټالیا د هوا پیژندنې چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې نه وروسته چې د چهارشنبه په سهار وشوله لږ تر لږه 270 واړه ټکانونه محسوس شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونو د فارس په خلیج کې د ایران په یوه جنگي کښتۍ اختیاري ډزې کړې دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکۍ روانه وه. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د دفاع وزیر پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختیاري ډزې وکړي. کوک وایي چې بحري ځواکونو د اختیاري ډزو نه مخکې کوشش کاوه چې وضعیت آرام کړي. سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې شې سوي دي، خو بیا هم د فارس په خلیج کې د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې سوي دي. د امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د ایرانیانو دا چلند نامسون او غیر مسلکي و. دغه افسر ویلي دي چې ایراني کښتۍ هغوی ته تقریبا 193 متره نږدې سوي وه، خو معلومه نه ده چې دا کار یې ولې کړی دي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دایکان ویلي دي چې ایراني کښتۍ خپل عادي ماموریت ترسره کاوه. دیکان خبرداری ورکړی چې کچیرته امریکایي کښتۍ د هغوی د کنټرول سیمې ته داخل سي پر ضد به اقدام وسي. خلیل خان،
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. د عراق پارلمان د دفاع وزیر سلب صلاحیت کړی دی. د عراق د پارلمان غړو پرون د پنجشنبه پر ورځ د دفاع وزیر خالد الوبیدی ته د باور رایه ورنه کړه. د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داس حال کې بې مشره شول چې د موصل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي. دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پایتخت ګڼل کیږي. الوبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهب وزیر و. پا په هغه د اداري فساد تورونه دي. د څو ونوي سیاسي جنجالونو وروسته په پرون د پارلمان غړو رایګري وکړه. هغه 1320 منفي او 1320 مثبت رای ګټلې وي. کارپوهان وایي چې د عبیدی لری کول د اداري فساد سره په مبارزه کې ښه اقدام دی، خو زیاتوي چې دغه پریکړه تر یو حده سیاسي اړخ لري. او وروستی خبر دا چې کلینټن وایي د تورپوستو امریکایانو په حق له د ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تل د ډیموکرات ګوند په کاندید هیلری کلینټن دا تور لګاوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلینټن د ټرمپ بل تور دا و چې یوازې د تورپوستو امریکایانو رایې خوښیږي، خو په بیروزګارۍ او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. میرمن کلینټن چې پرون د پنجشنبې په ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله، د تورپوستو امریکایانو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې. هیلری کلینټن وویل کله چې ټرمپ د تورپوستو امریکایانو په هکله خبرې کوي، یوازې د ناکامۍ، قتل، مخدره موادو او خرابو ښوونځیو یادونه کوي. کلینټن په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ټرمپ په دې نه دی خبر چې د تورپوستو پوهنتونونو نه څومره کسان فارغیږي، څومره ښه کاروبارونه لري او دا چې څومره زیاتې په کلیساګانو کې د خپلې ټولنې په خدمت لګیا دي. خو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ بیا د دغو انتخابونو په ځواب کې ویلي دي چې کله د ډیموکراتانو نورې پالیسۍ کار ورنه کړي، په خپلو مخالفینو د تعصب تور لګوي. ټرمپ وایي دا ډول تور لګول د ډیموکراتانو په کتاب کې زړه مسله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسی پام کړئ دې رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو او د سیاسي موافقې د تطبیق لپاره دواړو حکومتي مشرانو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ارګ کې مخامخ لیدنه وکړه. اجرایي ریاست وایي چې دواړو مشرانو په دوهمه ناسته کې په مثبته روحیه د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روانې خبرې به دومره ژر مثبته نتیجه ورنه کړي او روان سیاسي اختلافات به په دایمي توګه حل نه کړي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلي رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دویم ځل لپاره په ارګ کې سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمې غونډه کې له روان سیاسي کړکیچ څخه د وتلو او د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر خبرې شوې دي. د افغانستان اجرایي ریاست چې له رسنیو سره د دغې ناستې د جزئیاتو شریکولو مسؤلیت په غاړه لري، وایي چې دغه ناسته په یوه صمیمانه فضا کې ترسره شوې او د دغه هیواد په مهمو سیاسي مسایلو باندې په مثبتې روحیې خبرې اترې شوې دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
په دغه لیدنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحیې پر پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزو باندې چې نورو سره لاس او ګرېوان یې بحث وکړل او لازمې حل لارې په ګوته شوې. توافق وشو چې په راتلونکو ورځو کې نورې ناستې هم وشي. پلان دا دی چې په راتلونکو ورځو کې نور بحثونه هم وشي او بالاخره له دغو بحثونو څخه نتایج ترلاسه شي او د کارونو د بهترۍ لپاره هڅې زیاتې.
که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ څخه یوې منبع امریکا غږ ته وویل په دې ناسته کې دواړه خواوې د مهمو مسایلو پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې د حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د افغانستان په لویو لومړیتوبونو تمرکز وکړي. د دغې ډلې غړو چې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د افغانستان روان امنیتي او اقتصادي وضعیت ترینګلی وباله او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید روان حالت مثبت بدلون ورکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې رئیس محمد عزیز رفیع وویل
رهبران حکومت وحدت ملی حق سو استفاده از رای مردم
د ملی یووالي حکومت رهبران د دې حق نه لري چې د خلکو له رایو څخه د ځان لپاره د واک غوښتنې او اضافه غوښتنې په برخه کې ناوړه ګټه پورته کړي. هغوی د افغانستان د خلکو په وړاندې مسؤل دي. د واک د ویش موضوع نه یوازې د نظام مشروعیت بلکې د هیواد برخلیک هم ګواښي. لا بل خوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روانې خبرې به دومره ژر مثبته نتیجه ورنه کړي. د سیاسي چارو د کارپوهانو له ډلې سید احمد احمدي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د وروستیو غونډو نتایجو ته خوشبینه نه دی، وایي دواړه مشران به په موقته توګه یوې نتیجې ته ورسیږي، خو د هغه پر وینا د دوی ترمنځ به اختلافات دایمي حل پیدا نه کړي.
ډاکټر صاحب عبدالله څنګه یو ګروپ بل وسه دی، هغه ورته ماسي هغه نظریه ترکیه تحریکیه مدکیه نور کارو ته راوړل. ډاکټر صاحب غنی څنګه هم
یو گروپ ستاور سره چې هغه هم د دې څنګه کار کوي او خپل امتیاز او برخې ته ډېر توجه کوي.
په همدې حال کې د اروپا اتحادیه د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ د موجودو اختلافاتو پر ختمولو ټینګار کړی. د دغه اتحادیه د بهرني سیاست رئیس فدریکا موګرینی د چهارشنبې په ورځ له اجرایي رئیس عبدالله او د پنجشنبې پر سهار له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکو کې ویلي چې د روانو ستونزو ژر او دوامداره حل ته جدي اړتیا ده. د اروپا د اتحادیه د خبر پاڼې له مخې اغلی موګرینی ویلي چې د افغانستان او د افغانانو پرمختګ د دغه هیواد په سیاسي ثبات کې نغښتی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی راپورته، ځینې عام خلک له نورو خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر هغوی د پولیو له واکسین محروم ونه ساتي او کوشش دې وکړي چې په خپل وخت واکسین ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي شربا د پولیو ضد کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپلې کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د کلي نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. حاجي شرباد ویل صحیح رضاکارانو سره ځکه د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د همدې واکسین دوه څاڅکو تطبیقول دي.
ایر انشاءالله پالش د پوره دي او د پالش د پوره پیدا لري. دا واکسین چې ولې شوي دي او داسې بیا ډېرې پالش نه دي څوکولي، نو موږ دا وایي چې دا واکسین د وللی شي پیدا لري، نقصان یې نشته او د پالش د بیمارۍ مخنیوی کوي.
د ولایت یو بل اوسیدونکی شیرزخان د خوست غلام خان په لاره د غرنۍ سیمې په یوه کلي کې ژوند کوي. دا یو نور کلیوالې هر ځل سیمې ته په ورتلو سره د صحي رضاکارانو تود هرکلی وایي. شیرزخان وایي که څه هم روغتیایي مرکزونو ته ډېر لاسرسی نه لري، خو د سیمې زیاتره اوسیدونکي د واکسین پر اهمیت پوهیدلي او باوري دي چې تطبیق یې د ماشومانو روغتیا تضمینوي.
په ځای کې څلویر جلکۍ دی ایویلا سوړ کی هر وخت پر امیج واکسین ورکوي په خپل ټایم باندې د واکسین ولا مشتر درې می ایسه تر هو مشمو په تشاو نه دی بیا چې پوتې شي واکسین ول تمیز بیا یای.
په خوست کې مدني فعال نثار الله وایي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول د هرې کورنۍ ټولنیزا دنده ده.
که چیرې کورنۍ ماشوم ته واکسین ورنه کړي او دا ماشوم په اینده کې پل شي، نو دا مسؤلیت د همدې کورنۍ دی او دا د ماشوم سره ستر ظلم دی.
همدارنګه خطیب مولوي محمد اوت وقفي د سالمې روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت له مخې د ټولو خلکو مکلفیت بولي.
یو د هغې نه چې اسلام مبارک دین په هغه باندې تایید او ټینګار کړی دی هغه علاج دی، هغه وقایا دو. نو واکسین هم هغه تطبیق هم علاج دی، تداوی دو، وقایا دو، دا جایز عمل دی.
یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 138 هیوادونو کې موجوده وه. د یادې ادارې په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله له منځه تللې، خو یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ریدونکو، په کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې په حمله کې 14 کسان وژل شوي او یو محصلین وبخښي. په کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې په حمله په 14 وژل شوو کسانو کې 9 محصلین دي. شګوفه د دغه پوهنتون محصله چې سهار پوهنتون ته ورغلې تصادفاً بل صنف ته نه ده ورغلې، بیرته کور ته تللې ده او وایي درې هم صنفیان یې وژل شوي دي. د شګوفې سره د زیبا خادم مرکه واوري.
شګوفې، موږ خبر یو چې په محصلینو کې څو جنکۍ وې چې وژل شوي دي. آیا په دې جنکیو کې ستا هم صنفیان یې یا داسې جنکۍ وې چې پیژنې؟
او درې ملګري مې چې زه خپله خبر یم وژل شوي دي متاسفانه، او زه تصادفا چې په دې ورځ باندې پانتون ته نوم تللی او جزئي معلومات نه لرم، خو د دې درو ملګرو سره چې مې تلیفوني اړیکې ونیولې فامیل سره خبره سم چې متاسفانه وژل شوی دی.
تاسو په یو صنف کې
وو؟ په مختلفو کلاسو کې سره امپنسیان وو. مسجد کې به هم لیدل سره ملګري مې په مختلف سمفونو کې را سره وې، نږدې ملګري مې وو.
ښه، کوم مضمونونه وو چې تاسو ویلې او یو ځای کې په صنف کې کېناستئ؟
اکثر وخت د لیسننګ مو او بل کمپیوټر کلاسونو د حافظ او د نتورکینګ په بخش کې الایدا کلاپونه مودلو داغه کې بر سره او جیم کې بر سره وي.
کې دې شې دې ام سلفیانو نمونه دی واخلې د جنکی څوک
دی وینم خو همایرا او د بل د سرایانو میدل او بل بل مې اوس
یعنی نن خو به داغوی جنازه شوی وی جنازه ته ورغلی
زنګ مې ورته وایې د کور اسنه متل متاسفانه زه په حالت کې نوم پرون مې د راپور نو شان ولیدل اس د کور نه متل
ته د خبره شوې چې دوی څنګه الته وژل شوې چیرته وي د معلومات دی وکړل د دوی کورنۍ سره د خبرې وکړې یا چا درته ویلې؟
ښه، او د کورنۍ سره مې خبرې وکړې، د خپل ملګر سره مې ویل موږ مسجد کې وو چې مسجد کې فایر شو عمله چې پروسه د مسجد د شاته خوې موږ یو څو انجن ولاړل نو د زخمیانو ته او د دوی نو درې نور شي د څه
خا یعنی دوی د نن په جمعات کې وي سبق ویل یا په منځه ولاړې وي؟ بله،
وو وو جمعات یې ونړې او د ام سنفیانو مې بعد یې وتل او د دوی نورې
درې نورې وژل شوې دي. تاسو خو ویلې درې کسه کنه؟
درې نورې، دا درې مې نوم مې په یاد نه دي.
نور د دې پیښې په باره کې چا سره غږېدلې؟
ونن مې د بلې ملګري سره خبرې کړې ویل چې زما یو استاد چې خپلواک سایز مې دی هغه مې شهید شوی دی په دې
حمله کې.
انتحاري حمله کې او د یو سره مې خبرې وکړې ویل نشه روانې وي او بعد هغه وایي دغه خپله مسجد کې چې باندې کې ډزې وکړې وایي د مسجد د شاو د خواسته موږ ووتلو وتښتېدو د منطقې څخه.
یعنی دوی
د جنګ د وو د شپې د وو بجو څخه وایي جنګ شروع شو
او بیا دوی د شپې نه وخت د تیارې کې بنو د دې جمعه ته تښتېدلې چې حمله پېښې وې. بله،
وو وو
نو دوی خو عمله چې شوه ده خو بیا دوی صنفونو ته ننوتلي دي، صنف په صنف یعنی ټول ځای نه لټولي دي چې څوک شته یا نشته کنه. او ډیر کسان وي نیولی و غیز سه برمته غوند نیولی و صحیح
وو ډیر کسان چې نیولی مو سم فوټو چې نه نوتلی خو دا شاګردان رئیس اکثریت رئیس له چمنو خاطر رئیس له دوه درې نفر دغه زړه زړه درې دلې و دوا من څه وجل سی و ځاینه خراب کړی دی مې خراب کړی او کتابخانه خراب کړی سمفونه خراب کړی تا د کمپیوټر او دایته نه نوتلی او د انټرنیټ کلاب خراب کړی و جمعات لا نو پرېښ جمعات کې قرآن شریف ټول شام ته ته جمعات لا د زمشتلې خراب وړي پنتون چې ډېر سکیورټي او امنیت ډېر سم دی. اول دروازه کې راځي کارت ګوري بیا تلاشي دی او بل ماشين څخه څړې تیر دی او چرخه کې دروازه ده چې ډېر په سختي یعنی یو انسان کولی شي تیر شي هغه ټول دروازه یې وایي ونړول بعد هغه وایي د امکانات پیدا چې ځنه پنتون ته لار پیدا کی.
ښه،
او دوه درې ګورو وشا پشا پسې او د دې ام افکته دا او چې دروازه خراب کړه دا خدای هم سنفیانو مې د سویل بیا نور یو بل هم سنفیانو ویل نو څار تر پنځو بجو پرې دا مې د لور دې سره د ترهګر چې راغلي د دې وایي چې اصلا دا وسایل او د توفنچې او د شان چې ځان سره دې وایي چې نه خلاصېدل دون سامان دې لودي یعنی مجهز و ډیر چې دا درو بجو پرې دا مې د لور بعد هغه چې امنیتي قوا غره لسه چې خلک را نه وتلی او د ترهګر وایي ټول وژل شوی دي خو اوس هم په سمه توګه معلومه نه دي خطر ده خپل نفران چې د مسجد خواسته خو ته شته په دې
شو گفې د پوهنتون رئیس خو ویلې دي چې پوهنتون به خلاص وي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. بیرته ورځي درس یریدل خو
نه یریدل خو نه انتحاري و د دې مسایل څخه قطن نه بیرې ورځ
تا نه ډیره مننه شو گفې کور دی ودان د شګوفې ملګری منیلا سره چې د دې پیښنه ژوندې پاتې ده او دومره ویریدلې ده او دومره ټکان خوړلې ده چې بالکل غږېدې نشي وغږېدو فقط دومره مونږ ته ویلې چې دوه امسنفیانې وژل شوې دي یو ژوندې ده خو زخمی ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ رپورټ ته. توقع ده چې د عاج د ساحل په جمهوریت کې سږ کال په اکتوبر کې د نوي اساسي قانون په باب ملي ریفرندم یا ټول پوښتنه راوبلل سي جمهور رئیس الحسن وترا د بدلون ملاتړ کوي، خو د حکومت سیاسي مخالفین نوی اساسي قانون ته د شک او تردید په شک سترګه ګوري او په هغه هیواد کې یوه غټه سیاسي لانجه راپورته سوې ده. پام وکړئ، له ابیجان څخه د امریکا ژغ د خبریالي ایمیلی آف راپورت ته چې سید سلیمان شاه به یې تاسته وړاندې کړي.
جمهور رئیس الحسن غواړي چې په نوي اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیال او د سنا مجلس ته ځای ورکړي، مګر د حکومت د سیاسي مخالفانو نظریات په دې ارتباط د جمهور رئیس له نظر سره په بشپړه توګه متفاوت ښکاري. جمهور رئیس غواړي چې د آج د ساحل په اساسي قانون کې د تابعیت ماده اصلاح کړي. همدغه ماده د لویدیځ افریقا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې څو ځلې د کلونو کلونو کورنیو جنګونو سبب شوې وه. د جمهور رئیس الحسن سیاسي مخالفانو په دې پلمه چې د هغه مور او پلار د آج په ساحل کې نو زیږیدلي، هغه ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کنځول حق نه ورکوو. جمهور رئیس چې په متحده ایالاتو کې عالي تحصیلات سرته رسولي دي، په 2010 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ په پای کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، مګر مخلو جمهور رئیس لارن باګبور ته د قدرت د ورحوال کول نه ډډه کړې وه. د دواړو ترمنځ خونړۍ جګړې ونښتې چې څو میاشتې دوام وکړ. کله چې قدرت ته ورسېدو نو په موجوده اساسي قانون کې د بدلون راوستلو ژمنه کړې وه. هغه دوه وار انتخابات ګټلي دي، که څه هم چې د اساسي قانون د مسودې متن تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. کوم بدلونونه چې په روانه میاشت کې په خپلې وینا کې ذکر کړي وو، د جمهور رئیس د مرستیال د څوکۍ تشکیل او د سنا د مجلس جوړولو یادونه پکې شوې وه. د حکومت سیاسي مخالفانو کلک مخالفت کړی او په هغه هیواد کې یوه غټه لانجه راپورته شوې. مخالف ګوندونه په جمهور رئیس باندې الزام لګی چې د ولس سره په سمه توګه مشوره نه ده کړې او د ټول خلکو ترمنځ توافق نظر په دې اړه نه دی حاصل شوی. د مخالفانو د ائتلاف ویان بامبا موریفيري امریکا غږ ته وویل،
که
یو څوک نوی اساسي قانون جوړوي او ولس ته یې وړاندې کوي، نو لازمه ده چې ټولو خلکو ته د اساسي قانون په اړه د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق ورکړي. جمهور رئیس باید په دې ارتباط د بنیادي او اساسي معیارونو پیروي وکړي. باید چې یو باصلاحیته کمیسیون تشکیل کړي. درسته ده چې دا کار به د ضرورت سره سم وخت ونیسي، مګر د نوي قانوني سند په باب د ژورو او بشپړو مناظرو بغیر چاره نشته. جمهور رئیس د خپل واک نه په استفاده په ولس باندې د خپلې خوښې اساسي قانون نه تپي، د ټول هیواد د موجوده سیاسي نظام او ټولنیز جوړښت د سرنوشت مسله ده. جمهور رئیس اصلا په دې فکر دی چې د نوي اساسي قانون په مرسته درېمه برخه غړي به په خپله خوښه نومي، چې دا کار په خپل ذات کې د اختیاراتو د جلا کولو د روحیې سره مغایر عمل دی. د یو با اختیار سنا مجلس د جوړولو په اړه د مخالفانو وایند ویل، د کومو ډلو استازو چې په دې اړه بحثونو کې برخه اخیستې، اکثریت یې په دې باور وو چې د جمهور رئیس د نظر برعکس د آج د ساحل د جمهوریت ولس نوي اساسي قانون ته ضرورت نه لري. ولس نور ضرورتونه لري چې باید لومړیتوب ورته ورکړل شي. د مثال په توګه حکومت باید د روزمره شیانو د نرخونو د راټیټولو، بیروزګاری د لمنځه وړلو او په دولتي ادارو کې د فساد او بډو خصلو په ضد اقدام وکړي. د اساسي قانون بدلول دومره عاجله خبره نه ده. د آج د ساحل د مدني ټولنې د سازمان غړي کوژدو امریکا غږ ته وویل چې د نوي اساسي قانون په باب د ټولو خلکو نظریات باید په پام کې ونیول شي، په پوره غور باید دغه پروسه سرته ورسیږي.
de la fragilité du tissu social
د دې خبرې ضرورت ځکه زیات احساسيږي چې زموږ اجتماعي او ټولنیز بنیادونه ډېر زیات کمزور شوي دي او دولتي ارګانونو ته چې د مصارف او اخراجاتو لپاره کومه بودیجه ورکول کیږي، لازمه ده چې په معقول او مناسبه توګه مصرف کړي. د آج د ساحل د مدني ټولنې سازمان د حکومت نه وخت دي چې د ملي ریفرندم یا ټول پښتنې نه مخکې دی ولس ته د نوي اساسي قانون د مسودې د متن په اړه معلومات ورکړي او په محتویاتو دې آګاه کړي او د هغوی نظریات دې واوري. حکومت په اکتوبر کې د ملي ریفرندم یا ټول پښتنې د رابللو نه دوه هفته مخکې باید دغه کار سرته ورسوي. د آج ساحل په نړیواله کچه تر ټولو زیاته کوکا تولیدوي.
او سمدرنونکو د مهم خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله کڑکش نه د بتلو لارې موندلې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د پنځ شنبه پرځ نه وخته د دویم ځل لپاره په ارګ کې سره مخامخ خبرې وکړلې. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمې غونډې کې له روان سیاسي کړکیچ نه د وتلو او د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر خبرې شوې دي. ترکیه په سوریه کې کوردي ځواکونو ته خبرداری ورکړی. ترکیه پرون د پنځمې پر سوریه ته نور ټانکونه هم ولګل او د خپل سرحد سره نږدې یو کوردي ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې په یوه ونۍ کې په سیمه کې خپل حضور کم کړي. د ترکیه پوځ د سوریې خاورې ته په دې خاطر ورغلی چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردي یاغیانو نه پاکه کړي. د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوریې د هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي د هغو کوردي جنګیالیو سره جګړه هم کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. په ایتالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 کسانو ته ورسېده. په داس حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خبرې خزر لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د زلزلې ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه هم کړې ده. پرون د پنځمې پر ورځ د زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکان احساس شوی. سره دې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه درسولی خو خلک ډارولي او ځینې ودانۍ چې د مخکې ځینې برخې نړېدلې وي نورې هم خرابې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونه یې د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختاریا ډزې کړې دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکه روانه وه. د دفاع وزیر د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختاریا ډزې وکړي. کوک وایي چې بحري ځواکونو د اختاریا ډزو نه مخکې کوښښ کاوه چې وضعیت آرام کړي. سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکې ښې شوې دي خو د فارس په خلیج کې بیا د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې شوې دي. امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلی دی چې د ایرانیانو دا چلند نامسؤن او غیر مسلکي و. دغه افسر ویلی دی چې ایرانی کښتۍ هغوی ته تقریبا 193 متره نږدې شوې وه چې خو معلومه نه ده چې دا کار یې ولې کړی دی. د عراق پارلمان د دفاع وزیر سلب صلاحیت کړ. د عراق د پارلمان غړو پرون د پنځشنبې پر ورځ د دفاع وزیر خالد الوبیدی ته د باور رایه ورنه کړله. د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داس حال کې بې مشره شول چې د موصل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي. دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. الوبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهبه وزیر و. په هغه د اداري فساد تورونه دي. د څوبنۍ سیاسي جنجالونو وروسته پرون د پارلمان غړو رایګیری وکړله او هغه ته 123 منفي او 102 مثبتې رایې ورکړل شوې. او وروستی خبر دا چې کلینټن وایي د تورپوستو امریکایانو په هکله د ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تل د ډیموکرات ګوند په کاندیدي هیلري کلینټن دا تور لګوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلینټن د ټرمپ بل تور دا و چې یوازې د تورپوست امریکایانو رایې خوښې دي خو په بیروزګارۍ او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. میرمن کلینټن چې پرون د پنځشنبې پر ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله د تورپوست امریکایانو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې.
او اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټنونس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.2. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.2 او 3.2 درجو په شاوخوا کې ده. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. د شپې د خوا به هوا لږ سړه وي، 14 درجې به وي او د ورځې به 9 درجې وي. په کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.2. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.2 ته 9.9. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دا خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.